ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ورکړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا مشر وایي له پاکستان په نصبي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي دوی شاد افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په ویډیو کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر دانیال انډرس سترګندونه خبرې کړې چې وایي د نوو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ خو لوی بوجوي ښاغلی انډرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستنو شوو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستنه شوي کډوال په بد وضعیت کې دي دوی چا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څونې پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري ښاغلی انډرس وایي ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ولېږل او راستنېدونکو افغان کډوالو ته د مرستو رسولو اوس یوه لویه برخه د کډوال ننګوي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د چا د ارقامو له مخې د سپتمبر له نیمایي څخه تر اوسه شاوخوا 328,000 بې اسنادو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستن شوي دي د طالبان حکومت له پاکستان غوښتل چې د افغانستان زرګونه کانټینرونو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د تلو اجازه ورکړي په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالی او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې ترانزیتي ستونزه یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه له هم ډیر مرګشوب لاړوي د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې شوه د بشري حقونو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې پکې غړیتوب لري د 2023 کال په راپور کې چې نن یې په ژنیو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسېدو ډیرې موده وروسته هم مرګ جوب لاروی راپور زیاتوي چې روسیا پر اوکراین د بې دلیل یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکوي د پتا سال کې د چا د پرسونل زد ماینونو پر کارولو د بندیز لپاره د 1999 کال کنوانسونی هم روسیه لاسلیک کړی دی دا کنوانسون د ماینونو پر کارولو زیرمه کولو تولید او صادرولو بندیز لګوي او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالی وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اور لګیدو په قضیه کې 30 کسان تورن کړي دي د تهران څارنوال علي صالحی نن دا اعلان وکړ خو په ډېرې نور جزئیات ونه کړل په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شول ایرانی چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و سرچینو ازادي راډیو ته وویل په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف د مهسا امینی د مړینې په خبرون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو باندې بر سره خبرونه کې واوري چې د بخنی د نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر سازمانونو افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې د دې احتمال شته چې د دغو کډوالو ژوند او همدارنګه فزیکي امنیت په افغانستان کې خطر رامنځته شي خو بل پلو بیا دغه کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي دي د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو ورته سکالرشپونه اعلان کړي
خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړی دي چې افغان مجرین کولای شي شیخ پولیس ته پروته ادامه ورکړي
اندرنګا لیډانه هم د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې ده ایران ته هم ورشو د کډوالو وسیط په درسره شریک کړو د افغانستان په شمال کې بیا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نخسې لیکي
دا نقصې ټول قایتو نقصې دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل دواخانه ته زبل دواخانه سرګردان است بل دواخانه وې نه پوي ګمنګ په دې نقصې باندې
زما په لپاره همشته ملتي امغوار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل باد افغان کډوالو څخه کوچې دوی په دې رسټیو کې بیرته له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان غوړي چې د افغان کډوال په خپل هیواد څخه د پاپا خنیسره د دغه افغانو کډوالو استلو لړۍ ودروي او د هغه کسانو چې په افغانستان کې فزیکی امنیت خطر دی هغه له خپل هیوادونه باسي ورزو امید زهری ملته په ډیړه او نشو سیاته ورو
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستان شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. پراپور کې تای چوي چې لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پری خودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پراپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته تر راستنو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبرې کوي چې ډیر شمیر افغانان روسیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخیستل کېږي او دوی پاکستان هغه کسان چې امنیت په افغانستان کې په خطر کې ده هم بیرته افغانستان ته لیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چاله خوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کوو. ترکیه رسنیو هم له دې پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورنو له قوله خبر کړی دی چې د افغان کډوال د ډبرو سکرو په یو غیر قانوني کان کې کار کوي. کله چې د کار پر مهال بیهوش شوی و د کان مالکانو له دې عمله چې غیر قانوني کیندنه معلومه نشي هغه وواژه او بیا یې جسد ته په ځنګل کې ورواچو. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ورسره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې لدی چې ترکیې ته ولاړ شي. 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي راډیو ته وویل میړه یې د کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنجشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم ومې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګل وایي پښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلې او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. که لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و، موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګل وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. هخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسد یې سوځول شوی دی. یوې ترکی رسنۍ ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپږ تنه شکمن کسان نیولي او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې امله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نه شي. په راپور کې راغلي نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال بې هوښه شو او یو بل کارګر زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي دکان یو مالک حاکان کارنوش له دې امله چې غیر قانوني کان کیندنه یې افشا نه شي نو غوښتل چې وزیر محمد روغتون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته یې بیا د هغه جسد وسوځاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. هخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او وی ویل د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شویو څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد دورتاري لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. دې سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع ځمکه کې له هم د پرسونل ضد ماینونه شته ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې د ماین پاکۍ په برخه کې د ښځو په کار د طالبانو په بندیز هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغېزمن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان همداشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړی ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکی شوی په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسېدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یوه لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده، په غوږونو کڼه او په سترګو دید له لاسه ورکړ. لاس یې هم مات شو، په لرګیو پسېتله او لرګي یې راویل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسېدونکی خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته یې وویل
زه سرتیری وم، د جګړې پر مهال په ماین وختلم، اوس مې پښه پرې شوه، زوی نه لرم، زه یې مشپک کزیزه کورنۍ مې
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېد هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور مني کنه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي او دوی له چارواکو غواړي چې د دغې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ډاکټران ناروغ لرونکو ته ځکه دا ډول نسخې لیکي تر څو د هغو درملتونونو درور باندې وپلوري چې دوی ورسره قرارداد کړی وي. ورزو تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي، او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له هماغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل،
دا نسخې ټوله قیتو نسخې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نسخې باید صحیح کړي. دوی داسې نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي، او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادۍ روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو، دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه د موږ د دواخانې ته لاړ شه، د نسخه وروکړه، ته دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي، بل چرویس هغوی پی نه پوهېږي وایي دا چی نوشته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپله ناروغه مورې د درملنې لپاره د طالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته ځم، ما دا ډاکټرانو سره خپله د شفخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ شم نور دواخانو ته هغه نسخې قید پي هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم او هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وقتی که ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوی وکړي.
د کندوز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، انشاءالله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتاره کېږي، هغه ته به جزا ورکول کېږي او دواخانو کلینک به قیدېږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکترانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمېر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د دیابت د نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1.6 میلیون ډیر لویان د دیابت یا شکر په ناروغۍ اخته و. په افغانستان کې د شکر په ناروغۍ اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیات اسانتیاو غوښتنه کوي، خو ځینې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د دیابت یا شکر د کمېدو لپاره دا مپوهوي کنټرول او درملنې د ډیرو مرکزونو جوړول مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو د دیابت ناروغۍ د نړیوال فدراسیون شمیرې ښیي چې تر 2020 کال پورې په افغانستان کې له 1.6 میلیون څخه زیات لویان د دیابت یا شکر په ناروغۍ اخته وو. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 530 میلیونه کسان د دیابت په ناروغۍ اخته دي چې 3 میلیونه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ژوند کوي. په افغانستان کې د شکر په ناروغۍ اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي. د کابل اوسیدونکي پروین دورانۍ چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دیابت په ناروغۍ اخته ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر سړی بې حاله یې، لاسو پښې درد کوي او ټول ځان درد کوي، هیڅ انګیزه نه لري او د تداوي مرکزونه موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرو. زه همیشه تداوي ته چې تللم هندوستان ته تلم، اوس د هندوستان لارې بندې دي په پاکستان کې، نو دلته خپل تداوي کوم. بدبختانه چې په افغانستان کې مراکز نشته، کستم دوا سمه نشته، د موږ تجاران سمه دوا نه راوړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی 50 کلن محمد الله چې له 10 کلونو راهیسې د شکر په ناروغۍ اخته دی هم وایي:
د سخت یو ډنګر کلی ما بل زوب را باندې کله کله راځي او وجود یې را ډېر سخت کمزوری کلی دی. علامې ټول دا پخې سوځېږي، تا تلې مې سوځېږي او سر اختان هر اقل سره وځي او ډېر سخت رنځېږم د شکر مرضۍ نه. نو دلته افغانستان کې زموږ تداوی نه کېږي، موږ مجبوره استو چې لاړ شو پاکستان هېواد ته یا بل هېواد ته.
ومو غوښتل په افغانستان کې په شکر ناروغي د اخته کسانو د شمیر او د کنټرول او درملنې لپاره یې د فعالو مرکزونو د شمیر په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په پخواني جمهوري حکومت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او په هاروارد پوهنتون کې طبي څېړونکي ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یوې په شکر ناروغۍ اختدای. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه موجود وو، او د دیابت نړیواله ورځ په دې ناروغۍ د مخنیوي، کنټرول او د عامه پوهاوي پیغامونو په ورکولو سره نمانځل کېده.
در هر 3 نفر کې در
افغانستان کې له هر 3 کسانو څخه یوې خامخا د شکر په ناروغۍ اخته دی. حتی په هر 2 کسانو کې یوې دا ناروغي لري، خو نه پوهېږي چې په دې ناروغۍ اخته دی، ځکه چې لومړنۍ نښې ډېرې څرګندې نه دي. ښایي بې وزلي او د پوهاوي نشتوالی د دې ناخبرۍ اصلي عامل.
د داخلي ناروغیو متخصص او په کابل کې د دیابت ناروغۍ د تشخیص، درملنې او کنټرول د یو مرکز مشر ډاکټر فضل احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که د دیابت ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، دا چاره په مخنیوي، کنټرول او ښه درملنه کې اغیزمنه تمامېدای شي. د هغه په وینا که د شکر په ناروغۍ اخته کسان بې پروايي وکړي، د دې ناروغۍ د اختلالاتو زیاتوالی د سکتې او د زړه د حملې، د بډوډو او عصبي ستونزو او حتی د مرګ لامل کېږي.
هر روز
د شکر ناروغان باید هر ورځ له 2000 to 10000 قدمونو پورې وګرځي. دوهم پرهیز دی چې باید له هغه خوړو ډډه وشي چې خواږه لري. درېمه یې درملنه ده چې د ډاکټر اړوند کیږي.
دوا هستن که مربوطی ډاکټر میشه.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي ډېر افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي مرکزونه او ډاکتران پکې نشته او د شکر ناروغۍ له نښو نه خبرېږي او نه یې کنټرولوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دیابت ناروغۍ د پوهاوي کنټرول او درملنې لپاره د مرکزونو په جوړولو کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
داسې
خلک شته کله چې راځي شکرې حیاتي سیستم له منځه وړوي او کنټرول یې ناممکن وي. په دې برخه کې په افغانستان کې امکانات بیخي کم دي او په ډېرو ولایتونو کې هغه امکانات نشته چې په کابل کې شته. په دې خاطر اړتیا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وشي چې د شکر ناروغي زموږ د ځینو وطنوالو د مرګ سبب نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 1991 کال کې د نومبر 14 له دې امله د دیابت یا شکر ناروغۍ نړیواله ورځ ونوموله چې دا ناروغۍ په ډېرو ټولنو کې مخ په ډېرېدو به. د سازمان سکل دیابت ناروغۍ په نړیواله ورځ ضروري خدماتو ته د مساوي لاسرسي په ګډون د عامه پوهاوي په ډېرېدو ټینګار کړی چې د دیابت یا شکر ناروغۍ ګواښ راکم کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان په لویدیځ او سویل کې یو شمېر خصوصي پانتونونو له پاکستان څخه ایستل شوو افغان کډوالو ته یو شمېر وړیا سکالرشپونه اعلان کړي دي. د هرات او هلمند یو شمېر خصوصي پانتونونو مسؤلینو او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د دغو بورسونو د ورکړې په اړه یو هوکړلیک هم لاسلیک شوی دی. تفصیل له پدې راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیځ او سویل کې خصوصي پوهنتونونو له پاکستان ایستل شوی او افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشپونو د ورکړې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیځه حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو موسسو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي پوهنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدی ازادي رادیو ته وویل یوازې د دوی د پوهنتون 78 تحصیلي بورسونه او د نویو راستنو شویو افغانانو لپاره لس د کار خالی بستونه په پام کې نیولې دي.
جامع پانتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته 78 وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته لس کاري بسونه چې کاري وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامع پانتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولې دي تر څو ترې ګټه پورته کړي.
د هلمند د روکوزیا پوهنتون یو استازي نصیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کندهار او هلمند د ځینو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ هم ورته هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
په دغه مجلس کې سبا د لوړو زده کړو موسسې، لمر د لوړو زده کړو موسسې، بینوا د لوړو زده کړو موسسې او بوس پوهنتون استازو ګډون کړی وو. دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وزیر، د همدې وزارت له مرستیال، د همدې وزارت له مشاور سره مجلس درلودلی وو. په دغه مجلس کې د لوړو زده کړو یا د نهادونو سلګون سکالرشپونو اعلانولو دپاره یوه تفاهمنامه د دوی سره لاسلیک کړه چې د دغه هوکړه لیک پاس اساس پر افغان بیرته راستانه سوی مهاجر په لوړو زده کړو کې نیسی او دوی به خپل عالی تحصیلاتو ته دوام ورکړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې هوکړې پر بنسټ به په هلمند او کندهار کې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي. په اعلان شویو سکالرشپونو کې د طب، حقوقو او سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او ښوونې او روزنې پوهنځیو په ګډون بیلابېلې څانګې شاملې دي. له پاکستانه ایستل شوي یو شمېر افغانان چې زده کړې نیمایي پاتې دي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شویو دوه تنو سهیل او عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
شل ورځې څخه کم زیات کېږي چې د پاکستان د پېښور ښار نه راکډول شوي وو او زموږ لوړې زده کړې ملته نیمې پاتې شو. خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابره کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده د افغان ولس سره تر څو هغه محصلین چې هغه درسونه نیمایي په پاکستان کې د پاکستان په څلور وړو ولایتونو ایالاتونو څخه چې کوم دی هغه راغلي دي نوې مهاجرین او د دې درسونه نیمګړي پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې له پاکستانه راستنه شوي یو شمېر کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو زده کړو د نیمایي پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. په پاکستان کې یو شمېر افغان خزینه زده کوونکي چې په دغه هیواد کې په زده کړو بوخت دي، افغانستان ته د بیرته ستنېدو او له زده کړو بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوسمهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو او په پوهنتونونو کې د تحصیل حق نه لري. پاکستان اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وباسي او د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې له 200 تر 300 ډیر افغانان بیرته ستنې شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د غبرګونونو په دوام د هالیوډ مشهوري فلم جوړونکي او اداکار او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر انجلینا جولی ویلي د افسوس ځای دی چې افغان کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چېرته چې ښځې د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر وایي له پاکستانه په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د اوچا د افغانستان څانګې نن په خپلې شبکې افغاني ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې د نویو کډوالو راستنېدل په پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخت سره مخامخ وو لوی بوج وي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستنه شوو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستنه شوي کډوال په بد وضعیت کې دي. د اوچا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څونه پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. ښاغلی اندرس ویلي دي چې ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ور ولېږل، نو اوس دا د هغو کډوالو لپاره د بودیجې له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د طالبان حکومت له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان زرګونو کانتینرو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونو وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړونده له 3 زرو زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالی او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګرو د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي مسایلو خبرې شوې دي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه لا هم ډیر مرګ ژوب لاړوي. د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې چې د بشري حقونو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې غړیتوب لري، د 2023 کال په راپور کې چې نن په ژینو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله نه کله د شخړو له پای ته رسیدو ډیره موده وروسته هم انسانانو ته مرګ ژوب لاړوي. راپور زیاتوي چې روسیې پر اوکراین د بېدلیلې یرغل په ترڅ کې لا هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکړی دی. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن پیژندلې دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا خبره وکړه خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شوي وو چې چارواکو د پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه، خو فعالانو د چارواکو په دې خبرې شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږی ګو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانان یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي
یو بل اخر ورورو په جان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرېښودو کله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وپت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم سال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دم دنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلاتو لري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. درې معامل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، تاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا دی اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی هنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي، خپل پرشته کړي، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو، په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشی نه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کوي، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرالله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې په څنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې اوس ته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا دروش فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي پا په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه دې مشخص ولر بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کتاره منځته کی دغه بیا خپل تاره خبرې کوي یو ځای ته رسیږي
وروسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لمړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي او متالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي ذوقونه سره ورتي یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختی دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی مطالعه وکړي مشاعره وکړي نقد وکړي تخلیق وکړي تحقیق وکړي د څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی د یو ګورې سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فار خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کی هدفمندي کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنه ته هم ست هغه وړې ټولنه چې تاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنه ته چې ژوند پکښ کېږي
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلباس خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچانا وی